درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجی دی د اوسادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دوهمه ورځ د دې جرګې ځینو برخوالو په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخواله او د نشتل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې افغان کډوال نور ونه څوروي. په دې لویه جرګه کې د پښتون ژغورنې غورڅنګ له لوري د راټولو شویو اسنادو او شواهدو پر اساس وویل شول چې په خیبر پښتونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو کې تر شپږ اویا زره پنځه سوه ډېر پښتانه په بمبي چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل شوي او پنځوس میلیونه اووه سوه وبخشي او پنځه میلیونه اووه سوه زره بې کوره شوي. همداراز شپږ زره اووه سوه تنه بې درکه دي چې مړ ژوند یې لا معلوم نه دی. دا جرګه چې په پام کې وه د اکتوبر په یولسمه یعنی د جمعې په ورځ پیل شي د بېلابېلو ستونزو له کبله پرون رسمن پیل شوه او ټاکل شوې ده چې نن هم دوام وکوي. په پاکستان کې د سرحد په نوم د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر فضل مقیم د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزې سوداګرۍ د شکولو لپاره د آزادې سوداګرۍ د تړون پر لاسلیک ټینګار وکړ. د پرون شنبې له اسلام آباد او کابل څخه وغوښتل چې د تعرفو او ګمرکي محصول پر اوسني جوړښت بیا کتنه وکړي او هغه مطلوبې کچې ته راکم کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه د لارو د بندېدو او د پاکستان له لوري د افغانستان د میوو پر صادراتو د تعرفې څو برابره زیاتېدو له کبله خورا ټیټه شوې ده. پاکستانی چارواکو نن یک شنبه په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ سازمان تر سرمشیزي مخکې په پلازمینه کې ټول فعالیتونه په داسې حال کې ودرول چې پر دې سرمشیزي د وسلوالو تاوتریخوالي او سیاسي ناکراریو سیوری غوړولی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین او د چین صدر اعظم لی کیانګ په د اکتوبر په 15مه او 16مه په دې دوه ورځنی کانفرنس کې ګډون وکوي. په وروستیو اونیو کې د پاکستان چارواکو د خپلو سیاسي مخالفانو اعتراضونه سخت وځپل، د پښتنو پر ملت پال غورځنګ بندیز ولګاوه او نوي قوانین معرفي کړل چې په پلازمینه کې لاریونونه محدودوي. د ایران د ماشومانو د حقونو د ملي ادارې منشي علي کاظمي وايي په تهران کې له 3200 پیژندل شویو ماشومو کارګرو څخه 15 اتیا سلنه بهرني اتباع دي. کاظمي پرون شنبه له یوې ایراني رسنۍ سره په مرکه کې څرګنده کړه چې د زده کړې نشټوالی او مالي ستونزې دا ماشومان مجبور کړي چې د تهران په سړکونو کې کار وکړي. د زیاته کړه د بهرنیو اتباعو ادارې د ماشومانو په اړه د ملي قوانینو د سرغړونې له امله بې اسناد ماشوم کارګران استلی دي. که هم کاظمي د بې اسناد ماشومانو تابعیت په ګوته نه کړ، خو ایراني چارواکي اکثرا د بې اسناد اتباعو اصطلاح افغانانو ته کاروي. د ان بی سی تلویزیون د راپور له مخې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې اسرائیل پر ایران د غچ اخیستونکي برید هدفونه د ایران تر پوځي مرکزونو او د انرژۍ تر تاسیساتو پورې محدود کړي دي. ان بی سی پرون شنبه د ایران چارواکو په قول وویل داسې کومه علامه نه لیدل کیږي چې اسرائیل به د ایران اتمی تاسیسات په نښه کړي. هغوی په عین حال کې وویل چې اسرائیل وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې څنګه او کله برید وکړي. ملګرو ملتو او ناحکومتي مؤسسو پرون شنبه په دې ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې د یمن حوثیان د دوی ګڼ شمېر کارکوونکي له نیولو وروسته د جنایي پروسو لپاره محکمو ته وړاندې کوي. د ایران له ملاتړ برخمنو حوثي یاغیانو د ملګرو ملتو او د بشري مرستو لسکونه کارکوونکي له څو میاشتو راهیسې په دې نوم چې د امریکا او اسرائیل د جاسوسۍ شبکې برخې دي نیولې دي، خو ملګرو ملتونه دا تورونه ردوي. د افغانستان د کرکټ ټیم الف ټیم او د هانګ کانګ د ملي لوبډلې ترمنځ د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې لومړۍ لوبه پیل شوې ده. دا سیالي چې نن یکشنبه د عمان په کوربتو پیل شوې، افغانستان پچه ګټلې او توپ اچونې غوره کړې ده. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالي کې صدیق اتل، زبید اکبری، درویش رسولي، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، شاهد الله کمال، ننګیالی خروټی، کریم جنت، الله محمد غزنفر، فریدون داوزای او بلال سمی لوبه کوي. افغان لوبډله به خپل دوهم سیالي سبا له عمان سره وکړي.
ترشنه آسمان لاندی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او شی چاری د ازادي رادیو په دې ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې په خیبر کې د پښتنو په قومي عدالت جرګه خبري کو. هغه جرګه چې د جوړېدو په لار کې ګڼ خندونه پیښول، دا جرګه چې د بشري او مدني حقوقو د ملاتړ ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ په بلنه په پاکستان کې د ټولو میشتو پښتنو سیاسي مذهبي ګوندونو حرکتونو او بیلابیلو شخصیتونو په ګډون د هغه څه لپاره جوړه شوې چې د هغې تنظیمونکي وایي په پا پاکستان کې د پښتنو د بشري حقونو د سرغړونو، تروریزم، جګړې او ګڼو نورو ناخوالو د پای ته رسولو په لارو چارو د غور او ورته د حل لارې د موندلو لپاره جوړې شي. د جرګې جوړونکي پر عدم تشدد باورمند دي. خو د جرګې په درشل کې څلور غړي د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول او شاوخوا لس نور ژوبل شول. ولې په پاکستان کې د مرکزي حکومت له لوري د دې جرګې په وړاندې حساسیت ښودل شوی دی؟ ولې د هغې په لاره کې خنډونه پیښ شول؟ د جرګې برخوال څه غوښتنې لري او آیا د جرګې له لارې به دا کسان خپلو هدفونو ته ورسیږي؟ په دې خبرونه کې را سره اوسئ. په همدې او نورو موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زه عصمت څاروان یم او زموږ میلمانه دي. په ویرجینیا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعاله سپوږمۍ مسید، په هالند کې د پی ټی ایم فعال غړی ملک بازی، او همداراز د جرګې په سیمه کې د ازادي راډیو او مشال راډیو خبریال وسیم سجاد. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې موقع درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقې له بل سره تماس ونیسي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي. لوبلای به ورشو سپوږمۍ مسید ته. ستاسو تمه له دې جرګې سره؟
دا جرګې څخه هیله او تمې ډېرې دي، ځکه چې په لومړي ځل پښتانه په ډیر مودې وروسته په دومره ډیر تعداد سره راټول شوي دي او د ثبوتونو سره د خپلو شهیدانو، د خپلو ورکو او د خپلو حقونو چې په پښتونخوا کې د دې څخه هغه انساني هغه روزمره حقونه چې ورڅخه نیول شوي دي، که د کار حق دی، که د راحت ژوند کولو حق دی، نو په همدغه مشکلاتو به خبرې کیږي او د دې جرګې څخه هیلې ډېرې دي. په دې خاطر چې په دا وروستۍ کې تاسو هم څنګه چې یادونه وکړله، پاکستان ریاست څلور کسان شهیدان کړل او لس هاوی نور ټپیان کړل، په پی ټی ایم باندې بندیز ولګولو، خو بیا هم خلک د پښتونخوا ټول چې په مختلفو قومونو نومونو پاکستان ریاست د تاریخ په اوږدو کې سره ویشلی وو، دغه ټول په مشترک درد راټول شوي دي او هیلې دا دي چې پاکستان ریاست څخه هغه حقونه چې تر پښو لاندې شوي دي هغه وغواړي. نو موږ هیله مند یو او منتظر یو او چې پایلې هر څه هم وي، د پښتنو دغه یو ځای په یو ژغ اوسېدل د خپل یو کامیابی ده. نو موږ منتظر یو چې څه به کیږي پایلو ته.
ډېره مننه نن محترم سپوږمۍ مسید. مخکې تر دې چې بازی صاحب ته ورشمه، وسیم سجاد ته ورځو چې د جرګې له ځایه تازه راوتلی دی. له بده مرغه د جرګې په ځای کې ټلیفون او انټرنیټ هم کار نه کوي. مسید صاحب او بخشه سجاد صاحب، د جرګې په اړه وایست، جرګه څه وخت پرانستل شوه، پیل شوه، چا خبرې وکړې او نن ایجنډا څه وه؟
د پی ټی ایم لخوا ویل کیږي چې د پولیسو لخوا، د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا پر دوی باندې درې واړې وار په وار کریک ډاون شوی دی او پر دغه کریک ډاون کې په دغه جرګه کې څلور تنان د پی ټی ایم پلوګان چې دي هغه وژل شوي هم دي. د دغه وژل شوو تنانو کې د درېو تنانو جنازه چې ده هغه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پر دغه پنډال کې شوي وو. په کوم پنډال کې چې په 11 اکتوبر باندې دغه پښتون قومي جرګه وربلل شوې ده. د انتظاماتو خبره دا ده، نو انتظامات لړ شوي وو، حصار شوي وو، ترې د تنظیم کوونکو په خبره چې دوی ته بیا د بیا بیرو زګونو نه خلک را روان وو، هغه خلک یا اولس چې وو هغه ځای پر ځای نو پریښودل شي چې هغه جرګې ته په وخت را ورسي. او دویمه مهمه وجه دا ده چې انتظامات کولو ته نو پریښودل شوي، یعنی دوی وایي چې د دوی ته ټینټونه، کیمپونه او داسې نور چې کوم سکرین خصوصي چې پر کوم سکرین باندې نن ډیټا چې دا ښودل شوي ده هغه د جرګې ځای ته نو پریښودل شوي چې راوړي. نو د دې وجې نه د 11 اکتوبر پر ځای باندې دغه جرګه چې دا غنن د پر 12 اکتوبر شاوخوا داسې د ماسپخین مانځه سره نږدې چې دا هغه پیل شوي وه. او پر اولنی برخه کې منظور احمد پښتین چې دی هغه ولاړ ول او ډاکومنټری وښودلې او ډیټا د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د پختون میشته سیمو نه چې پر دغه خاوره باندې څومره جنګونه شوي دي، څومره خلک مړه دي، څومره خلک وژل شوي دي، څومره ورک شوي دي یا لا درک دي، څومره زیان اوړېدلی دی، دغې په اړه یې ډیټا وښودله. او بیا وروسته مشاورتي اجلاس چې دی هغه بلا جاري وي، او سبا به په د اکتوبر په 14 نیټه باندې یو جوینټ یا اعلامیه چې دغه جاری کیږي. یو ضروری یا مهمه خبره تاسو ته وکړو، نو دغلته د خبر پختونخوا په پاکستان کې میشت یا د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران چې دی هغه ورغلي دي، هغه ناستي نمایندګان یې پکې ضروري ناستي، او دغه ډاکومنټري هم وکتلی او په مشاورت کې هم ناستي. د پی ټی ایم یا پښتون ژغورني غورځنګ د مرکزي کمیټې غړو وار په وار مشال ته دا خبره کړي ده چې پر پنډال کې د اتیا پوری واړه کیمپونه یا سب پنډالونه لګول شوي دي. پر دغه پنډالونو کې خلک راځي، د هرې ضلع وایي چې شاوخوا 6 پنډالونه داسې دي چې باغې د ضلعو او د خیبر پختونخوا د بلوچستان د بیرابیرو ضلعو باغې کې کراچۍ او اسلام آباد او د بیرابیرو نور کوم ځای کې پښتانه ډېر دي، د هغه ځای کې خلک ناست دي او هغه خپل ډیټا رسان سره راوړي. دغه ډیټا بیا یا مسلې چې دی هغه ډیسکس کړي دي، بیا یو مندوب ټاکلی، یو مشر یې ټاکلی چې کوم مرکزی پنډال ته ورغلی، په مرکزی پنډال کې بیا په مشاورتي جرګه کې ناست دی. شپېته د هغه لپاره دي، د بیلابیلو ضلعو خلک دي، د پاکستان د بیلابیلو ضلعو نه راغلي دي، او شل داسې نور پنډالونه دي یا کیمپونه لګول شوي دي چې په هغه کیمپونو کې د بیلابیلو د ژوند د بیلابیلو اړخونو سره کار کوونکي لکه تاجران، وکیلان، صحافیان او نور خلک دغو پنډالونه لګېدلي دي. او دغه مسلې چې دي هغه بیا مرکزی پنډال ته وړلې دي، په مرکزی پنډال کې په مشاورت کېږي، او پر درېمه ورځ به یو کمباین یا جاینټ اعلامیه چې دغه جاری.
درست، تاسو ویل چې ډیر خلک راغلي دي او جرګه هم په دې خاطر یو وزنډېدل چې ځینې خندونه وو. یو رپورت دا و چې د کوارټ لاره بند ده، واغه خلک چې له بنو وزیرستانونو ډیر اسماعیل خان ولاخوا راتلل هغوی نشوي راتللې. آیا هغه لارې پرانستل شوې دي او هغه ټول خلک چې توقع په جرګه کې ګډون وکړي هغوی وتوانېدل چې جرګې ته ځان ورسوي؟
یو مسله د دغه سره سم قبول مونږ وایو، پاکستان کې دا وخت د انټرنیټ په خیبر پختونخوا کې خصوصي وایو، د انټرنیټ ستونزه ده، رابطه ممکنه نه دي، ډېرې ګران دي په خلکو سره کېږي. سوات، تیر، باجوړ، بونیر، دغه پلا چې کوم خلک راتله هغوی ته ډېر زیات خندان نه وو، هغوی په آسانه سره کوشش د هغه په نسبت باندې چې سویلي ضلعونه کوم خلک راتله هغې ته ډېر وو. کوهاټن لور ته بند کړل شوی، خو ډېری خلک داسې دي چې پر پیاده باندې هم راغلي دي، زګونه چې کوم ځای کې ورته خندان پېښ شوي دي، خندان یې پیاده تیر کړي دي، پر خپو باندې چې دي سزای پورې تللي دي، بیا یې پنډال ځای ته ځان رسولي دي. د جرګې والو په خبره یا چې کوم جرګه راوبلون کې دي، پښتون ژغورني غورځنګ مرکزي کمیټې غړو مشال ریډیو ته دا خبره وار په وار کړې وه چې د 10 اکتوبر پورې چې تر څو پورې دوی سره صوبې چیف منسٹر هغه ملاو شو، چیف منسٹر سره ژمنه وکړه چې دوی ته به اسانتیاوې پیدا شي، نو د هغې نه وروسته چې دوی ته لګي اسانتیاوې چې دي هغه پیدا شوي دي، او جرګځای ته خلک چې دي ور پرېښودل او د جرګې د انتظاماتو لپاره سامانونه ور پرېښودل چې دي هغه لږ نرمي لبي سره شوي ده
ډیر مننه سجاد صاحب تاسو لا یو څو شیبه را سره اوسئ ز ورشم شاغل بازی ته بازی صاحب سجاد صاحب ورته اشاره وکړه ویلې چې په دې جرګه کې د بیلابیلو ګوندونو غړي او مشران ګډون لري اکثرا ګوندونه له یو بل سره دومره اختلاف لري چې نه سره یو ځای کیږي او خصوصا چې په یو موضوع کې د ابتکار او نوښت هم د بل چا په لاس کې وي بیا دا یو ډول د هغه بل طرف کامیابی ګڼي دا څنګه شوي دي چې ټوله ګوندونه په دې جرګه کې را یو ځای شي او دې ته په پام چې ممکن ډېر له دې جرګې سره ډېر موافق هم ونه اوسي
ډېر مننه تاسو له مخ خو تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او درنښت د پښتون کامی عدالت کې نن چې مثال وامو حساب کړی دی تر سل زیات ګوندونه راغلي دي په دې کې بیا د شپېتو ولسوالیو کامی قبیلوي مولایا علما د وکیلانو نمایندګان د انجینرانو نمایندګان د محصلینو نمایندګان د ژوند څومره شعبې دي د دې ټولو نمایندګان هلته راغلي دي واقعي هم دا د محکومی پښتونخوا وطن زبداون چې د افغان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې دومره لویا کامی عدالت یا لویه جرګه کیږي په دې کې تقریبا د هر شعبې سره تعلق لرونکي خلک راغلي دي او دا په تاریخ کې لومړی ځل شوی دی چې د پښتونخوا وطن ټول سیاسي ګوندونه یا خدای چې مشرتابه راغلي دي یا سدا چې دا غوي د مشرتابه عالی آیت راغلی دی هلته په دې جرګه کې د مور سره ګډون کوي په دې جرګه کې تاسو د خوشبختانه دا جرګه نن په 6 بجې ماښام شروع شوله پر لوی سکرین باندې چې دا پر دې سکرین باندې کومه ډاکومنټري د پښتون ژغورني غورځنګ ملګرو د تیرو 2 میاشتو څخه په ټوله پښتونخوا وطن کې دوی وګرځېدلې کور پر کور یې دا معلومات را جمع کړل بیا دې ته یو ډاکومنټري شکل ورکړي دا یې هلته پر سکرین باندې ور وښودله چې زموږ څومره خلک مړه دي 70,000 تقریبا 70,000 انسانان پښتانه په دې جنګ کې مړه شوي دي دا رقم تر 10,000 شاوخوا 10,500 شاوخوا زموږ پښتانه ژوندي ورک دي د 10,000 په منځ کې موږ مزدوران لرو دا رقم په لکونو زموږ کورونه وران شوي دي دا ټول ډاکومنټري چې د پنجاب یا د پاکستان ریاست کم ظلمونه د پښتنو سره کړی دي پر دې سیمه کړی دي دا یو د جرګوالو ته وړاندې کړل په دې جرګه کې نن مشر وینا وکړله اوس د دې جرګې ما د ملګرو سره اوس کله رابطه وسوله د ټولو ګوندونو مشران یا قبایلي مشران یا علما هر یو یو کس هلته وینا کوي د دې ویناو بعد به د خدای کولو هر ولسوالۍ به خپل خیمه ته ځي هغه خیمه کې به دوی مشورې کوي پر دغه ډاکومنټري چې ورته ښودل شوی ده په کم ظلمونه چې د مور سره شوي دي پر دې باندې به دوی خپلې مشورې کوي هلته به بیا خپل هر خیمه هر ولسوالۍ یو یو نماینده ټاکي چې دا به تقریبا تر 80 یا 80 کسانو پورې کیږي دغه بیا انشاءالله په کښیلي په مشاورت باندې به د کامی عدالت یا د دې جرګې فیصلې کوي نو دا خبره چې د موږ په تاریخ کې تر ټولو لومړی دا لومړی جرګه ده تاریخي جرګه ده چې په دې کې د محکمو په څون وطن مکمله نمایندګي هلته موجوده ده
ډېره مننه ډېره مننه سلامت اوسئ بازای صاحب محترم مسجد څه فکر کوئ چې کوم هدفونه چې جرګې ځان ته ټاکلي دي یا جرګوالو ځان ته ټاکلي دي هغه به جرګې نشوي ترلاسه کېدای
څنګه چې مشته سمعلومه ده پاکستان یا سر نه غواړي چې پښتانه خپل ژغ ولري او خپل هغه څه چې بایللې دي د هغه په وړاندې ثبوت او ډاټا وړاندې کړي نو که پښتانه ټول یو ځای شوي نه وای یو ژغ شوي نه وای دوی بیا په مختلفو شکلونو باندې دوی خاموشه کول پاکستان یاست، نو د جرګې پرته د پښتنو د غیرت او د پښتنو د حقوقو ته مثبت جواب ورکول ډیره ګرانه و. او څنګه چې موږ پیژو د پاکستان ریاست یو ډیره مهمه پالیسي ده چې پښتانه یې په مختلفو نومونو ویشلي دي، او یو پښتون د بل پښتون څخه خبره دی. او دلته دوستان یادونه وکړه چې په تاریخ کښې دا لومړی ځل ده چې پښتونخوا کښې ټول سیاسون تقریبا شل ګوندونه ټول سره په یو ځای په یو غږ دي. نو دا جرګه زما په نظر دا به ډېرې مثبتې پایلې ولري، خو که په دې جرګې د لارې دغه مشکل پوه شوی نه وای، د ورکو د وژل شویو د معذورو خلکو هغه ډاټا او معلومات سکرینونو باندې دغه د ډېرو ورځو جرګې په ترڅ کې نه وای ښوول شوي، دا به ډېره ګرانه وه چې پښتانه به خپل غږ نړیوال کړی وای. او پاکستان ریاست هم چې کله د پښتنو دغه یووالی د اتحاد ولیدو، نو مجبور شول چې اجازه ورکړي چې تر څو دا جرګه ترسره کړي، ځکه د دې جرګې د مخنیوي لپاره دوی ډېرې ډېرې هڅې وکړلې، حتی تر دې چې په هلیکاپټر کې داسې مواد په خلکو پاشل چې خلک الرژي پیدا کړي، فیرونه یې وکړل، خیمې یې وسوځولې، ځوانان یې شهیدان کړل او ټپیان یې کړل. خپلې ټول هغه لارې چې کولی شوی چې دا جرګه او دا د پښتنو غږ کمرنګه کې وی کړل، نو یعنی ډېرې تمې د جرګې څخه دي چې یعنی پښتانه دوی نه شوی کولی چې دغه د پاکستان دوه مخی مخ خلکو ته او نړۍ ته وښیي. او د پښتنو هرې ځلې خلک په یو غږ په یو آواز د دوی په مقابل کې ودرېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. سجاد صاحب، تاسو ویل چې جرګه یوه ورځ په ځنډ پیل شوه، نو یوه ورځ به اوږدی کې ځکه چې ټاکل شوی وه چې جرګه درې ورځې وي؟
نه، پرون داسې دوی لخوا څه نه دي ویل شوي د سنټرل کمیټې لخوا. پرون منظور احمد پښتین چې کله دا وینا کوله چې جرګه به باقاعده توګه یا په رسمي ډول باندې د اکتوبر د یولسمې پر ځای د اکتوبر په دیارلسم دولسم پیلېږي، نو هغه سره سم دا خبره هم کړې وه چې د جرګې دوه ورځنۍ کاروایان چې دي دا به په یوه ورځ باندې کېږي، د اکتوبر په دولسمه یعنی نن ترسره کېږي. او دا یې ویلي وو چې اعلامیه یا چې کوم اخیرنۍ فیصله راځي هغه به د اکتوبر په دیارلسمه ورکول کېږي. نو دوی دا ویلي وو چې د دوه ورځو کاروایي چې ده هغه به د اکتوبر په دولسمه باندې ترسره کېږي، بلکې دا یې نه ویلي چې جرګه به یوه ورځ ځنډول کېږي.
مننه سجاد صاحب. یو بله پوښتنه دا ده چې دا کسان خو لسګونه زرو ته رسېږي، دا هلته ډوډۍ څنګه ورته برابرېږي، اوبه څنګه ورته برابرېږي، شپه څنګه تېروي که نه د شپې بېرته خپلو کورو ته ځي او بیا بېرته راځي؟
دګي دوه خبرې دي. یو هغه چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو نه خلک راغلي دي، هغوی خیمې لګولي دي، ټینټونه یې لګولي دي، ډېری هغه په هغه میدان باندې پاتې کېږي، ډېری ځان له خپله بندوبست کړی دی، خپله خواړه چې دي هغه تیاروي. د پاتې کېدلو خبره ده، نو کله په رومبی ورځو کې چې پر دوی باندې د کریک ډاون خبره وه، نو د خیبر خلک د قبضې کې چې دا جرګه کېدونکي ده کېږي، هغوی خلکو ورته خپلې حجرې پلاو کړي وي، نو زیاتره دغه خلک چې دي هغه به هغه حجرلو ته تلل او شپه به یې هلته تېرول او د ورځې به واپس راتله خپل ځای ته به دغه ځای ته کېناستل او بیا به یې د انتظاماتو کار کې بوخت کېدل. بله یوه مهمه خبره هغه دا چې نږدې کوم خلک وي په پېښور کې پاتې کېږي، یا ډېری داسې خلک دي چې راغلي دي جرګې ته ځي سهار او ماښام ته واپس راځي پېښور ته، پر پېښور کې خپل خپلوان لري، انډیوالان لري، دوستان لري، هغوی ته زیاد نه صحیح فعال ته کوي، بیا سهار وختي بیا ځي. ډېری خلک داسې دي چې د پېښور پټ سیمو کې پاتې کېږي، نو یا شاوخوا نور داسې زبونه چې هغه نږدې دي دې ته، نو هلته خیبر ته ورشي او د خیبر نه واپس بیا ناوخته د شپې ناوخته چې دی واپس هغه زبونو ته ځي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. بایزای صاحب، حکومت ولې د جرګې مخه نیوله په داسې حال کې چې تاسو وویل چې د ټولو ګوندونو مشران یا پلاوی په جرګه کې ګډون لري؟ په دغو ګوندونو کې به طبعا هغه ګوندونه هم وي چې اوس په خپله په حکومت کې شامل دي.
ګوره خبره خو تر ټولو بنیادی خبره دا ده چې کله هم د ګیلمند د شهادت پر جنازې باندې د غورزنګ مشر محترم منظور احمد پښتین د قومي عدالت خبره وکړه، بیا د دې قومي عدالت دعوتنامې د دې پروګرامونه موږ تقریبا د محکومو پښتونخوا وطن هرې ولسوالۍ کې پراخې پراخې غونډې وکړلې. د دې غونډو د پترس کې موږ دغه ځای چې کوم قبایلي مشران وو سیاسي مشران وو دې ټولو خلکو ته موږ دعوتنامې ورکړلې. د دې له مخې چې موږ دغه پروګرام روان کړی وو یا خلکو ته مو دعوتنامې ورکولې، د پنجابي ریاست لخوا په دې کې ډېر زیات خنډونه رامخته کېدل. زموږ پر ملګرو باندې فور شیډول کې زموږ ملګري واچولې، زموږ تقریبا په درجنونو ملګري په 3 ایم پی او کې پر دې باندې پابندیانې ولګولې یا یې ونیولې یا یې په جیلونو کې واچولې. داسې ملګري چې پراغه پر مختلفو ولسوالیو کې د دوی پر داخلې باندې پابندیانې ولګېدلې، مشر خپل وانګو ته پرې نه خودلې سو، پر مشر باندې درې ځله د مرګ مرګونی حملې وسولې. دا ټول عملونه دوی وکړلې چې کله پښتانه یا غورزان یا ټولو دا فیصله وسلاوه چې موږ دا جرګه خامخا کوو، تر دې حد پورې ریاست لاړې چې موږ پر غورزانګې د ترهګرۍ یو بین ولګوئ چې پی ټی ایم چې دی یا غورزانګ چې دی دا یو ترهګر تنظیم دی، پر دې باندې دا ممنوع دی، پر دې باندې موږ پابندي ولګوله. او که څوک هم د دې سره تعلق لري د دې خلک د دې هر کارکون په شیډول ون کې واچو، یعنی هر کارکون به دې لسه محکمې چې چیرې سرکار له پلاس ورلی سرکار بنوي. خو غورزنګ ملګرو بیا هم فیصله دا وایي چې موږ خامخا جرګه کوو، موږ د دې جرګې د پاره کومه قرباني موږ هغه ته تیار یو. تاسو ولیدل چې درې ځله دوی د جرګې پر میدان باندې حمله وکړله، یو اول ځل چې راغله موږ ټولې خیمې چې موږ راوړې ولې دا خیمې او په کانټینر کې چې کوم سامان و دا یې ټوله د ځانه سره یوړی. موږ ملګرو د سبا ته بیا نور خیمې راوړلې، بل کانسلر مال راوړی، هغه بله ورځ دی راله بیا دوی ډزې وکړلې ډېر زیات، هغه د اوشکو بیونکي ګازونه استعمال کړل او زموږ ملګري زخمیان هم کړلې. او دا کم په جرګه کې کم لوازم پراته وو، خیمې وې دوی ټولې ته اور واچول. دریم ځل چې بیا دوی راله حمله یې وکړله، زموږ ملګري باقاعده شهیدان کړلې، زموږ تر درزن یا شلو زیات ملګري مرګونی چاپیان کړل. او د دې سره سره د پنجابي ریاست د لاهور تخت دا فیصله کړې وه چې موږ په هیڅ صورت دا جرګه نه لګوو. په دې کې د پاکستان د وفاقي وزیرانو پریس کانفرنسونه وکړلې، خو چې د پښتانه یو مخ پرې وخوا کې موږ دا فیصله وه چې جرګه به خامخا
کېږي. بازای صاحب، سوال دا ده چې ولې د پاکستان حکومت یا وفاقي حکومت ولې د دې مخالفت کوو د جرګې؟ په دې هم شاید دویم پوهېدل چې خلک ټینګ دي خامخا جرګه کوي.
زر اعظم اوس په دا جرګه کې څه کېږي؟ په دې جرګه کې د پنجاب کم ظلمونه په محکومو پښتونخوا وطن کې خصوصي طور په عمومي توګه د کم وخت چې پاکستان جوړ شوی دی د بابړی سره، بیا په خصوصي طور د 2001 بعد چې کم وار سره چې پاکستان دوه مخه پالیسي وکړله، دغه بعد چې زموږ په وطن کم ظلمونه کړي دي، دغه ډیټا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو راټوله کړې وه، د دې ډیټا فخ کول په دې ډیټا باندې د ټولو پښتنو د محکومو پښتونخوا وطن ټولو مخور خلک ټولو سیاسي ګوندونو ته دا پر یو ځای ښودل، د پنجابي ریاست دا ظلمونو پرده پورته کول، دا پنجابی ریاست په صورت نه غوښتل. او پنجابی ریاست د پښتنو پر وینو باندې دغه کم ډالري دی ګټلې دي یا د کم کاروبارونه کړي دي، د خیانې د جزیرې سره واخلې، بیا د باجو تر پسونو یا څه ګول سوا عرب ډالر د دغلاوي د دې شاته دغه کیسې پرتې دي. د پښتنو په مرګونو کې د پنجابی فوجانو کاروبارونه او کرپشن پروت دی، د پښتنو په سیمه کې د لوی جنگونو پلمې لټولو دپاره د پنجابي ریاست یا د دې ریاست پوځونو خپل خدمات و مخته ور کړی دي. نو پښتانه چې دا جدي د دې وجه بیرېدل یا بیریږي چې پښتانه په اتفاق نسي په اتحاد نسي او دې جنگ ته د لا ټکې وایي، دې جنگ ته وایي ضرور موږ خپل په خاوره ترابه د نور جنگ لمنو نه برداشت کوو فکر دی چې د پاکستان فوجونه زما د وطن اوزی په ماکومه پښتونخوا وطن کې بیا خصوصا په قبایلی سیمو کې چې کله فوجونه نه وو هلته مکمل امن وو هلته امان وو هلته هیڅوک د هر څه په حساب کېدل په پیمانه وو چې کله د پاکستان فوجونه راغلي دي بیا هلته مرګون هم شروع شوي دي هلته د ټارګټ کلین هم شروع شوی دی بیا دی زموږ پر خا عام خلکو باندې هغه ظلمونه هغه بمباری کړي دي خالی لس زره شاوخوا لوی لوی شاودنې دا خلکو کړي دي و اویا زره انسانان دی وژلي دي زموږ پر خلکو باندې پنجابیانو د جګ تیارو بمبارونه کړي دي زموږ پر خلکو پنجابیانو د 16 بمباریانې کړي دي نو په دغه صورت کې د دې جنگ مخنیول د پښتنو په اتفاق کې دی پښتانه په اتفاق نیسي پښتانه په جرګه نیسي پنجابۍ د دې جرګې ډېرې دی دا جرګه پښتانو خپل په زور په اتفاق وکړه او کوي یې خدای کوي
ډېره مننه سلامت اوسئ محترم مسجد جرګه خو یو اړخ ده جرګه به دا د وشوه فیصلې به هم وکړي لیکن څومره تاسې هیله لري چې دغسې فیصلې وکړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هیله لري یا هغه شی چې تاسې هیله لري فکر کوو ځکه چې په دې کې خو مختلف ګوندونه مختلف خلک دي مختلف افکار لري مختلف نظریې لري نو دا اندېښنه له تاسو سره نشته چې هغسې فیصله ونه کړي چې تاسې غواړئ
د دې جرګې فرق او د نورو جرګو فرق په دې کې دی چې په دکښې نه یوازې سیاسون نه یوازې د ګوندونو مشران په دې کې زیاتره د مظلومو د عامو خلکو چې خپل کورونه خپل اولادونه د لاسه ورکړي دي هغه ډول خلک په دې جرګې کې ډېر دي او د هغه مظلومانو ژغ به رساوي تر ټولو نو چې د جرګې پایلې څه هم وي که بیا هم د خلکو او د عوام د خوښې نه اوسي بیا امکان شته چې دوباره بیا جرګه وشي بیا ژغ پورته سي دا خو جرګه داسې نه ده چې یوازې شروع او یعنی پایله ده دا یو آغاز دی او داسې جرګې به دا جرګه نورو جرګو ته زمینه مساعدوي نو ستاسې خبره کاملا د درک وړ ده چې د دې فیصلې لږ اندېښنې هم خلکو سره شته ځکه چې په دې جرګې کې معصوم خلک ډېر دي او موږ داسې په خاوره کې ډېر تېرې دي چې د پښتنو په نومونو دوی یوازې تجارتونه کړي دي نو خو هیله دا ده چې د مظلومیت ژغ د حق ژغ به رساوي او جرګې پایلې سره به موږ ډېر د درک وړ هم دي او قضاوت کوو هم نه خو دا جرګه به نورو جرګو ته نورو غته لارې پرې خلاصې کړي ځکه چې پښتانه خپله خاوره خپلواکي غواړي ازادي غواړي خپله ژبه تعلیم او اول غواړي کوم شیان چې پښتانه غواړي زیاتره د پاکستان د مفاداتو په ټکر کې دي نو چې پښتانه سره منظم وي چې د یو بل ژغې سره واورو د دې جرګې له برکته سره یو شول نو په آینده کې هیلې بیخي ډېرې دي چې موږ به له خیره سره خپل ازادي خپل حق او خپل مرام ته ورسېږو خو دا به لږ وخت اخلي
ډېره مننه سلامت اوسئ سجاد صاحب له تاسو څخه به یوه بله پوښتنه وکړو هغه دا ده چې ویل کېدل چې حکومت ځینې شرطونه درلودل او دغو شرطونو په خاطر اجازه ورکړه چې جرګه جوړ شي هغه شرطونه تاسو اوریدلی دي د جرګې لغړو چې څه وو او آیا دوی ورسره ومنل
د جرګې غړي په دغه اړه باندې هیڅ هم نه وایي موږ ورسره سو وار دا خبره وکړه چې تاسو کله د خیبر پختونخوا د چیف منسٹر سره ملاقات وکړ منظور احمد پښتون سره د پی ټی ایم پښتون کورنۍ غورځنګ مشر سره خپل ملاقات وکړ نو تاسو ته یې څه وویل د سنټرل کمیټې سلور غړي د دوی سره ملاقات کیو د سلور واړو سره موږ هڅه وکړه چې خبرې وکړو خو بیا ویل چې برداشت باندې د کمیټې لاس ته فیصله نه ده شوې او صرف دومره خبره شوې وه چې د جرګې دوی وایي چې موږ ته یې د جرګې اجازه راکړه په رسمي ډول باندې او موږ به په رسمي ډول باندې جرګه چې د دې نه وروسته کوو نو پوینټس یا چې کوم په ایجنډا کې مې خبرې وي هغه لا هم رسنیو ته نه دي ویلي او لا افیشلی چاته هم نه دي ورکړي ها دومره ضرور ده چې د خبر پختونخوا د صوبې چیف منسٹر آرا وزیر چې دی هغه او د منظور احمد پښتین پر یو ځای باندې په خیبر کې یو خبري غونډه هم کړې وه د شپې نه وخته چې کوم رسنیو باندې موجود او منظور احمد پښتین چې رسنیو ته خبرې کړې وي پر دغه اړه. خو د نن دوی چې په ملاقات کې څه کړي دي خبرې را رسنیو ته یا صحافیانو ته نه دي ورکړل شي.
ډېره مننه سجاد صاحب کور ودان سلامت اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د پښتنو د قومي عدالت په جرګې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي په ویرجینیا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال سپوږمۍ مسید او په هالند کې د پی ټی ایم غړی ملک بازای. د مشال او آزادی رادیو خبریال وسیم سجاد هم را سره وو چې معلومات یې د جرګې راکړل. له هغوی نه مننه کوو. لږ وروسته تاسو درنو اوریدونکو ته درګرځو او که چیرته مو زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې درلودې نو له موږ سره تماس ونیسئ. خو تر دې مخکې زه غواړم له ښاغلي ملک بازی څخه یوه پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې که جرګې هره فیصله وکړه، تاسو څومره ډاډ لرئ چې دا فیصله به ټوله خواوې مني؟ هغه ګوندونه چې په جرګه کې شامل دي، ځکه چې د دغو ګوندونو ځینو ګوندونو اصلي مشران په پښتني سیمو کې نه اوسي، بلکې په پنجاب او سند پورې ماړه لري د ځینو ګوندونو. او بل دا ده چې حکومت به په اړه څه فکر کوي چې حکومت به ومني؟
ګوره، تر ټولو مخ خبره دا ده چې دا جرګه د پښتنو چار وخت ده. د جرګې تاریخ کې موږ واخلو چې کله مشکل راغلی دی، بد پیښه شوي، پښتانه راولاړ شي، یو ځای سره کښېني، جرګه وکړي، پخپله وکړي، دغه جرګې دغه مشکل حل راوباسي. دا جرګه چې دا په دې جرګه کې ټول هغه خلک ناست دي چې هغه مستقیمن د پنجابي د تشدد وحشت ښکار شوي دي. یعنی پښتانه په محکومه پښتونخوا وطن کې چې څومره پښتانه دي، له بولانې را واخلئ بیا تر چترانه پورې، د دې ټولې سیمې خلک یو رقم نه په یو رقم د پنجابي یا د لاهوري سراګري شکار دي. دلته دغه جرګه اوس په میلیونونو افغانان ویني، په میلیونونو افغانان دا جرګه ساري. او دا جرګه په دې جرګه کې کم خلک دي، دغه خلک په دې کې د ورکسو خلکو وارثین دي، په دې کې د شهیدانو وارثین دي، په دې کې د مزدورانو وارثین دي، په دې کې هغه خلک دي چې مستقیمن د دې جرګې د جګړې وکټمز دي. دغه ټول خلک په دې جرګه کې ناست دي. دا جرګه به که خدای کول هغه فیصله کوي، هغه رقم فیصله کوي چې هغه به هم عملي کیږي او هم به پر مخ باندې بیول کیږي. او پنجابي ریاست چې کله پښتانه یو فیصله وکړه، بیا پنجابۍ یا د پنجاب فوج دا زموږ دپاره د پښتانه دپاره بیا سم نه دي. بیا پښتانه بیا څه کولی شي که پښتانه دا فیصله کوي؟ مثال په لکی مروت کې یوه میاشت مخکې خالد د لکی مروت پولیس را ولاړ شول چې دا خبره یې وکړه چې پولیس د پاکستان فوجونه به د لکی مروته وځي. ولې چې دلته تراګري چې دا هغه د پاکستان فوجونه کوي، موږ تراګر ونیسو، فوجیان راسي، وای چې دا تراګر زموږ اساسه ده یا زموږ سړی دی، دار علاقه زموږ مړی چې دی، دا پاکستانی فوجیان چې دی، دا پولیسان وزلي، دا په جنوبي پښتونخوا کې د لویز والا وزل کیږي. څومره چې هم دا پولیس وزل شوي دي یا لویز والا وزل شوي دي یا نور د ادارو خلک وزل شوي دي، په دې کې مستقیمن د پنجابي استعماري ریاست لاس دی. او پنجاب استعماري ریاست په دې علاقه کې خامخا نوی جنگ غواړي. نن مشرم دې خبرې ته اشاره وکړه چې کومور وا جرګې ته دا سوال وکړي چې یو خواته د عزت خبره ده، د عزت ژوند دی، د سیالۍ ژوند دی، بل خواته بیا جنگ دی، بیا ایډیفیز دی، بیا مهاجرت دی، بیا بدبختی ده، بیا زلالت دی. تاسو په دې کې چوایس وکړئ چې څه شي کوئ. بیا ایډیفیز کېږي که خپل په وطنونو کې ناست ده، د عزت پر ژوند باندې، د عزت په طریقه به ژوند کوئ. نو چې کله پښتانه د پښتانه دغه نماینده جرګه دا فیصله وکړي، بیا به د پنجابي ریاست خامخا دا فیصله مني. کنه د دې جرګې سره دومره لوی قوت دی چې دوی که ژغ وکړي، که دوی پر دې سیمه باندې ژغ وکړي، دغه سیمه به بالکل داسې د یو پنجرې غوندې رابند کړي چې په دې کې د جنوبي پښتونخوا د هرې ولسوالۍ ډېر نماینده خلک، د ټولو ګوندونو نماینده خلک، او دا بیا مجبورې دي. داسې نه دی چې بیا دوی اختلاف کوي، اکثریت یوه فیصله وکړه، بیا مالک راځي یا اے وای زد راځي چې دا جرګه نه منم. دا جرګه چې کومه فیصله کوي، دا به بیا پښتانه خامخا مني. دا جرګه به ان شاء الله که خدای کول د پښتانه د سیالۍ د ژوند د سیال ژوند د خپلواک ژوند د پاره فیصله کوي او زموږ دا امید دی چې داسې فیصله راشي او پنجابۍ ریاست به خامخا مني.
ډیره مننه ډیره مننه سلامت وسه ملک بازای صاحب. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو وګورو چې هغوی له تاسو دوه میلمنو څخه څه پوښتنې لري. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
مننه سرحان صاحب ته سلام او د میلمنو په شمول د آزادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت وسه مهرباني کوئ.
مننه همدرد له لغمان نه د ما خو دغه نظر ده سی اول خدای الله پاک دغه جرګه د پښتنو په خوخه فاره کامیاب کی او د بلوچو غختنه او د پښتنو غختنه به په دې جرګه کې د الله پاک حل کی او دوی ما غختنه مې لامدغه پښتنو ورونو نه داده سی دغه تکه دې ته دې لری کی د پښتنو شعار کې سمون سره یا ریاست د پاکستان او د پاکي حکومت او یا پوج مون سره د مون حقونه په مالې او مون ته حقونه په دوامدار توګه نه دی راکړي بلکې نور زورولي دغه ریاست او پوج د تینلری کی ډایرک دی وایي چې پنجابي مون سره دغه سې کړي ځکه چې دغه د مون په یادش سره الته واک او قدرت ټول همدغه خلکو سره لکه اوس په حاله ور سره ده او دوی ما غختره مې لامدغه خلکو نه داده سیدی باید سی یو داخلي حقوق نه غواړي سیدل ته په داخل کې صرف ریاست نه غواړي باید د پښتنو حقوق د بلوچستان حقوق په نړیواله سطح د یو غواړي او نړیواله نه نن دا هیله د سیدی سره د بشري انسان بشريت لاله د انسانيت لاله د ملاتړ وکي بس دغه من نظر سره وان
سیدی. ډیر مننه ډیر مننه همدر صاحب سلامت اوسئ. بل اوریدل کوم شته تاسې ځان راو پیژنې یا ازادي رادیو.
مننه زره دي محمد يم د کراچي څخه.
مهرباني کوي روزي
سلامونه. ما سلامونه اوریدونکو ته کارکونکو ته د ازادي راډیو وړاندې کوم.
ما په نظر باندې
دا د کوم جرګه شي راغوښتل سوی ده نو دا به کوم دا خبر ده چې عامه په خوي به زیات لیکن کوم تاثیر به نه ولري ځکه د پاکستان د حکومت په دغه باندې هم په ملکی حکومت باندې هم په عوام باندې اوس زور تیر ده نو کلک کنټرول پې لري نو کوم ځکه دا په مارچ کې په 2022 کال کې دا جرګې وسوې وه په بنو کې نو کومه نتیجه دغې نه کړه ور همدغه همدغسې وبله خو اما په هوای به زیات شي او د خلکو غږ به نور هم سي لوړ شي خو ځکه دا پردی او د انګریز لاندې حکومت ده ځکه دی بنګال سره هم د ایچ هم کړی وو هغه جنجال سو همدارنګه هندوستان چې په پنجاب په دې دغه اوبه بندې کړې دی لغو چې هم تجربه ان اخیسته او دغه به هم د ستونزو او دغه په نړۍ کې ډېره مننه خدای
په امان سلامت وسې. روزي محمد صاحب یو بل اوریدونکی هم شته تاسې هم ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب
یو سلام تا ته سلام ملمنو ته سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته
سلامت اوسې. مهرباني
دا غونډه چې د پاکستان په لوري چې دا غونډه کیږي دا مونږ ته دا کنه رسې دا هغه ته دا کنه رسې نو مونږ ته به څه ګټه ورسې
اېده
د شل کال کې په افغانستان کې جنگ وو همدغه پښتنو نو ویل چې دا ولې جنگ دی جنگ دی باید ودرېږي نو دا غونډه مونږ ته هیڅ فائدہ نه کوي دا زما په نظر باندې دا به تفاوت دی مونږ ته او مونږ دې پریږدي چې همدغه څنګه خپل
آرام ډېر مننه ستاسو په باره کې نه ده دا غونډه او دا
چې هغه برې به نو څه ول نه
مننه مننه. بل اوریدونکو خپل ځان راو پیژنه یا آزادي رادیو مهرباني کوئ
سلام سب ته استاد اوریدونکو ټول ته نیکی له احترامات وړاندې کوم.
مهرباني حاجی صاحب مهرباني
مننه. مخه د پښتنو د دې جرګې هر کله کو کله دی وکي چې د ټول پښتنو ته الله اتفاق او اتحاد ورکړي خپل منځي اختلافات لري کې ځکه چې دا یو شکار د اتحاد او اتفاق ته ډېر ګټه ده او رښتیا هم د پاکستان حکومت مورګینو له دې سره د مور مېرې چلند کوي او دې زورې دې ځای او دې نفرې وشي دا کوم مشکلات لري خدای دې وکړي چې دې ته اتفاق او اتحاد خپل ما بین کې راشي او دې باید دغه سې د نورې غونډې هم وکړي ځکه چې دې کې ګټه ده او زموږ له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې د دې جرګې ته دې په څومره اتفاق او اتحاد او د دې یو ځای کېدل څونه مهم بولي او ولې دونه ګوندونه ورترالو آیا دوی و د پاکستان و حکومت ټول سره یو دي او که دوی په خپل منځ کې اختلافات سره لري کړي دي نو دا زما پوښتنه وه. مننه.
ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی به مو واورو، بیا به ورشو درنو مېلمنو ته. مهرباني کوئ تاسې هم
مو په نظر جرګه هو چې دو دا هو ډېره مهمه ده، ځکه د ټولو پښتنو یو ضرورتوالی دی. او دویمه خبره ده چې آر څنګه چې کېږي باید د پښتنو پوره حق وخستل شي، که په جرګه کېږي او که په زور کېږي. د هرې لارې نه مو خپل حق غواړو. انشاءالله د ټولو ارګانونو څخه موږ دا هیله ده، که د جرګې ارګان دی او که نور ارګانونه دي، چې د پښتون د پوره خپل حق واخیستل شي. ځکه په ډېر وختونو کې پښتونه ځورول شوي دي او دغه مور او میرې چلند ورسره شوی دی. نو خدای جل جلاله دې وکړي دا جرګه کامیابه شي او د خلکو لپاره چې څوک پښتونه ځوروي د یو شکست سبب وګرځي.
ډېره مننه له تاسې هم. له ټولو اورېدونکو منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه یې څرګند کړل او یا یې هم پوښتنې وکړې. ور به شو خپلو درنو مېلمنو ته. لومړی محترمه سپوږمۍ مسید، اول اورېدونکی مو همدرد و، دوی ویل چې باید د جرګې غړي یوازې په داخلي حقوقو باندې اکتفا ونه کړي. ستاسو خپله تمه، ما مخکې په اوله کې هم دا سوال درلود چې له جرګې تمه څه ده؟ یعنی هغه مشکلات چې مخکې ښاغلی بازی ورته اشاره وکړه چې مثلا ځینې وایي چې پوځ دې له سیمو ووځي، دومره غوښتنې لري او که تر دې زیاتې غوښتنې دي؟
د همدرد صاحب څخه او نورو ویناوالو څخه مننه کوو. ډېر ښه نظریات دوی شریک کړل او پوښتنې لرلې. دا موضوع د پښتنو آواز ږغ باید یوازې داخلي نه وي او دا باید نړیوال شي، او د نړیوال کېدو دپاره یې باید چې په خارج میشت افغانان پښتانه باید چې دا ږغ بدرګه کې د مختلفو رسنیو سره، او پاتې شوه په داخل کې موږ تاسې د پښتونخوا خواخوږي چې دي، د افغانستان افغانان دي چې اوس دوی خپل محکومه دي، خپل محرومه دي. خو د پی ټی ایم یا هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ علني نشي کولای، چې موږ تاسو خو ولیدل چې ګیله من شهادت څخه وروسته چې دغه جنازه ته هم د اوسني حکومت کې اجازه نه وه. نو بنا ان دا مسؤلیت په هغه بهر میشتو افغانانو پښتنو باندې ډېر لویږي، چې د افغانانو پښتنو پښتونخوا او د دې جرګې د پښتون ژغورنې آواز نړیوالو ته ورسوي او دا خبره علني کوي. او همداسې یو بل دوست خبرې کولې، هغه لږ خبرو کښې مایوسیت ووایي چې دغه جرګې شیان ګټې نه کوي. او د ده ورور هم دغه نیوکه او دغه ګیله پر ځای وه، ځکه چې پخوا هم ډېرې جرګې شوي دي، خو هغه جرګې پایلې بیا نامعلومې دي. مګر دا جرګه او نورو جرګې سره ډېر فرق لري، ځکه چې دا جرګه د زاریو د یعنی د زاریو جرګه نه ده. دا جرګې څخه نور په مخالفین جابی ریاست د بس ناره ده، یعنی نوره بس ده، پښتنو باندې ظلمونه نور بس دي. او په دې کې باید دا ژغ نور هم نړیوال شي او پایلې ته ډېر ارمان لرو، هیلې لرو او مطمئنه هم ډېر ښې پایلې ولري. خو بیا هم چې څنګه پخوا مو یادونه وکړه، دا جرګه یوازې پایل نه دی، دا آواز دی او داسې نورې غونډې به هم کېږي او پښتانه به نور هم مخته ځي او پنجابي ریاست ته به اجازه نه ورکوي چې نور دوی حق تر پښو لاندې کړي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ محترمه سپوږمۍ مسید. و د اورېدونکو پوښتنې به در سره شریکې کړم. حاجي صاحب، توخ ویل چې دی هم ورته امیدوار دی او هرکلی کوي. دی وایي چې دا ګوندونه څنګه ټوله جرګې ته راغلل؟ آیا په پښتنو کې دومره اتفاق راغلی دی او که کوم بل چل دی؟
دا چې ټول ګوندونه سیاسون سره په دې جرګې کې دې برخه اخیستلې ده، دا چې څنګه دوی راغلي دي، د کې به دا وایي چې دا هم د دې جرګې هغه کمال دی، هغه ویختیا ده چې کومر سیاسون لرو هم د عام خلک پرایه د سیاست تر رسیدلې دي، او چې کله عام خلک غواړي چې یو کار وکړي نو سیاسون خو په حقیقت کې د دوی ته محتاج دي، او باید چې د عامو خلکو ژغ واوري، وایي د ولس ژغ او حق ډیر زور لري، او دا زور نن ثابت هم شو. نو موږ دا په نیک فال ګورو او هیله مند یو چې داسې کوم ستونزې ونه اوسي. خو دلته ډیر ګوندونه دي، شاید که یو څو دانې د پاکستان ریاست تر تحصیل لاندې وي، مګر زیاتره خلک چې دي اوس آګاه شوي دي. اوس هغه پښتانه پخواني پښتانه نه دي چې د هغوی د احساساتو څخه، د هغوی د قدرت څخه نور خلک غلط استفاده وکړي. پښتانه اوس خپل مشران سم پیژني، او اوس دوی پخپله دوی ته هدایت ورکوي، او دا هم د عامه پوهاوی ډیره لویه ګټه ده چې اوس سیاسون مجبور دي چې د دوی غوښتنې ومني او مخته شي.
ډیره مننه، سلامت اوسې بازای صاحب. اوس به ګوندې ستاسو ږغ واورو. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، تاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې.
په کراچۍ د کمرورو دغه په جواب کې دا ویل چې ګوره چې هر دای ظلمونه سوي دي، پنجاب په بنگلاديش باندې یا په ډاکا باندې ظلم کوي، هغه یې جلا سولې، ځان ته جلا مملکت جوړ کړي. موږ پښتانه په پاکستان کې غلامان یو، موږ محکومه یو، موږ خاوره محکومه ده، زموږ کلچر غاغ محکوم دی، زموږ ژبه محکومه ده، زموږ هر څه محکومه دي. زموږ سیاسي مبارزه ازادي ده، زموږ سیاسي مبارزه د دې ریاست د ځان خلاصول دي، خپلواکي ده. د پښتانه په پاکستان کې د پنځه اویا کلنې په تاریخ کې د سیاسي د پښتون قامي تحریک په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې موږ داسې یوه جرګه کوو. دا ډېر مهم پړاو ته موږ ننوتلي یو، ډېر مهم پړاو دی. د دې وروسته به نور پړاوونه هم راځي. نو دی خامخا ریاست به ظلمونه کوي. ته چې کله د ریاست خپل حق غواړې، دی ستا پر حقوقو باندې دومره قابض دي، ستا پر وسایلو باندې، د ده عیشان وي، ستا چې کوم قدرتي وسایل لکه ګیس دی، ستا تیل دی، ستا نفرایټ دی، ستا کوئله ده، ستا کرومایټ دی، ستا اوبه دي، ستا ځنګلات دي، دا دی دا رقم لوچي چې تا ته یو پرسنټ هم نه درشي چې څومره مال په لاس ورلې، دی دا لوچي د ځان سره وړي. او بیا تر ازي هغه ته وایي چې زما د قدرتي وسایلو لوټ پر تا باندې بند، نو دی به خامخا ظلم کوي. د دې ظلم لپاره به ته تنظیم کوي، د دې ظلم لپاره به ته عامه پوهاوی کوي. پښتانه اوس په دې خبره سر خلاص دي، در پښتانه په دا ګراوند کې کم خلک دي، په دا پنډال کې کم خلک دي، د دې ټولو سر خلاص دی. په دې خبره پوهیږي چې د پنجابي ریاست د ظلم څخه د خلاصون یوازینۍ لاره د احتیاط دی، اتفاق دی، په یوه لاره باندې تګ دی. هغه د پنجابي ریاست ته د بس تکي ویل دي چې برابر ستا ظلمونه بس دي، زما پر سیمه به نور جنگ نه وي، زما وسایل به ته نه لوټې، ستا فوجونه به زما د وطنه وځي، او دا مرحله به بیا پر مخ باندې ځي که خدای کوي.
ډیره مننه، سلامت اوسې بازی صاحب. محترم مسید، د جرګې پریکړې به ستاسو په نظر څنګه تعقیبی شي او څنګه به عملي کیږي؟ یعنی وروسته به کومه کمیټه ټاکل کیږي، کوم پلاوی به ټاکل کیږي، په څه شکل به وي دا کار؟
دا موږ مشرانو ته پریښی ده. مشر منظور پښتین او د هغه ټیم دوی به څنګه چې نورو هم وضاحت ورکړو، نو دا ځکه چې ټول د جرګې د ثبوت په بنیاد جوړیږي او دا ثبوت ښکاره کیږي، نو پاکستان ریاست به د دې پایلې ته څه ځواب وایي په هغه موږ خو مطمئن یو چې آخري مرام خو دغه دی چې موږ باید خپله ازادي ترلاسه کړو او خپل واک اختیار ولرو. چې پایلې څه هم واوسي ورته پښتانه هیله مند دي. خو دا به هم زه غواړم چې یادونه یې مهمه ده د پاکستان ریاست ډېرې غوښتنې د پښتنو و هم مني. دوی نشي کولی چې بېرته زموږ شهیدان را ژوندي کړي، دوی نشي کولی چې زموږ خوبرک خلک کرا پیدای هم کې هغه سه سالم هغه سه صحتمن او هغه سه روحي رواني روح جوړ پی ځکه چې اورک خلق په کلونو کلونو ورک دي او هم دغه سه دوی پاکستان یا صد نشي کولای چې زموږ معذور او زموږ هغه کسان چې خپل لاسونه په شی د لاس اور کړی دي هغوی بیرته موږ ته جوړ کې روغ کې. نو بالاخره د دې جرګې پایلې دومره اسانې نه دي چې موږ ووایو چې دغه حقوق دي چې باید پښتنو ته ورکړل شي او پښتانه به نور خاموشه شي. پښتانه دغسې لویې لویې غوښتنې لري چې دا مسیر دا جرګه یې شروع ده آغاز دی او دا به دوام کوي تر څو چې زموږ داسې لوی وطن لوی هیواد لوی افغانستان آباد شوی نه وي آزاد شوی نه وي او خپل واک اختیار کې نه وي بیا هم د خلکو دغه تمې ارمانونه نه پوره کیږي. نو دا یو دا جرګه چې دا یو ډول بغاوت دی او د دشمن په دې سم پوهیږي او همدې ډول باندې نړیوال افغانان چې دي بهر میشت افغانان چې دي دې ته منتظر دي چې د جرګې دغه پایلې څنګه کیږي چې په مشترک ډول په لوی تعداد باندې ټول خلک خپلو کورو څخه خپل کومو هیوادونو کې چې اوسي همدغه جرګې والا ډیټا او هغه معلومات هغه ثبوتونه د ورکو د شهیدانو د معذورینو هغه دلته د نړۍ په مختلفو ځایونو کې موږ په سکرینونو خلکو او بیا هم نړیوال پاکستانی ریاست نړیوال محکمې ته راوباسو. نو پایلې ډېرې لوړې دي پایلې
ډېره مننه سلامت اوسه. بازی صاحب وخت ډېر لنډ شو که لنډ زموږ اوریدونکو ته ووایست چې تاسو وویل چې خپلواکي پوز دی ووزي او پښتنو ته د خپلواکي ورکړل شي دا غوښتنې فکر کوئ چې دغه ټول ګوندونه چې په جرګه کې ګډون لري دوی ټول در سره په دې کې موافق دي او که فکر کوئ چې هغوی صرف تر دې حده پورې چې له پښتنو سره دې مثلا ظلم نه کیږي پوز دې خلک ناحق نه نیسي او ناحق دې نه وهي یا ناحق دې نه وژني یا دې پښتنو وسایل دې دوی ته ورکړل شي هغه دې نه وهل کیږي
په دې کې داسې دی. ستا اول سوال چې وکړي دغه داسې دی چې دا جرګه دې جرګې ته موږ کامی عدالت وایي د پښتنو کامی عدالت دا دا بنن نن به ماښام دغه ټوله ولسوالۍ خلک په مختلفو خیمو کې کښېني د هرې ولسوالۍ به یو نماینده راځي د هرې خیمې نه بیا به دوی دا فیصله کوي. فیصله معنی لکه عدالت چې فیصله وکړي دا به د دې جرګې د ختمېدو فون بعد
درنو میلمنو محترم سپوږمۍ مسجد او شاغلی ملک بازی څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.